څخه او وعليكم السلام اوریدونکو ته زما له خوا سلام د ازادي رادیو دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د حکومت ځینو سیاسي مخالفانو ویلي چې د ولسمشر د کار د دوام مشروعیت نه لري، خو جمهوری ریاست وایي چې دا غوښتنه د اساسي قانون خلاف ده. نن چهارشنبه د غبرګولیا جوزا لومړۍ نیټه د می میاشتې 22مه. پایل خبرونه کېږي. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم آیرلند ته په پرونی 500 مسابقه کې ماتې ورکړه. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي د دوی غبرګون هغه ګواښونه ځنډولي چې ایران د امریکا ګټو ته ورپېښ کړي وو. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن چهارشنبه د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون په ویلامه کې ویلي چې دغه کانفرنس د اروپا د سولې د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی او د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی په کې د ګډون لپاره بروکسل ته رسیدلی دی. د سولې عالي شورا ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل ښاغلی خلیلی به نن دغه کانفرنس ته وینا کوي. بلخوا د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د افغانستان پر روانو حالاتو، له امریکا سره د طالبانو پر مذاکرو، د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې پر مخنیوي او بشري مرستو خبرې کړې دي. سهیل شاهین رسنوي ته په یوه بیان کې ویلي چې د اروپایي ټولنې استازي په دې کتنه کې د دې ټولنې په استازولۍ د افغانستان په سوله کې د مثبت رول لوبولو ډاډ ورکړ او هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې به هم د طالبانو له سیاسي دفتر سره اړیکو ته دوام ورکړي. تمه کېږي چې د ولسي جرګې د مشرتابه پر څوکۍ د ولاړ سوي لانجې د هواري لپاره ټاکل سوی 20 کسیز هیئت نن خپله طرحه د جرګې په عمومي غونډه کې شریکه کړي. د دې هیئت یو غړي عرفان الله عرفان د سې شمې پر ورځ هیله مندي وښوده چې د جرګې عمومي غونډې ته به یو جامع طرحه وړاندې شي. هیله مندی مو ده چې تر غرمې مخکې دې مسئلې ته د پایتخت کې شېژدو او داسې طرحه به چې ټول تالار ته د منلو وړ وي پارلمان ته وړاندې سي. د سې شمې پر ورځ د ولسي جرګې د مشرتابه پر څوکۍ د ولاړ سوي لانجې څلورمه ورځ وه. د شنبې پر ورځ د ولسي جرګې د رئیس لپاره پرای ورکولو کې له پروان ولایت څخه د خلکو استازي میر رحمان رحماني وتوانې چې 123 رایې ترلاسه کړي. په مقابل کې په ولسي جرګه کې د خوست خلکو استازي کمل ناصر اوسلي 55 رایې ترلاسه کړي. خوشاغلي اوسلي او ملاتړ یې وایي چې شاغلي رحماني د ولسي جرګې مشرتابه لپاره ټاکلي 55 جمعیه رایې نه دي پوره کړي او په دې توګه باید بل پړاو انتخابات وسی. د ولسي جرګې په پخواني 14 تقنینی دور کې هم د دې جرګې د رئیس پر سر ډېر جنجالونه وسول او تر اونیو باسونو وروسته عبدالرؤف ابراهیمي د ولسي جرګې رئیس انتخاب سو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د آیرلند ټیم ته په دویمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه کې د 126 منډو په توپیر ماتې ورکړه او په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوو یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ یو په یو مساوي پای ته ورسېده. پرونی لوبه چې د آیرلند په بلفاست کې وسوه په چې آیرلند وګټله او افغان لوبډلې ته لومړی د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. افغانستان د اولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 500 اورونو کې مقابل ټیم ته د 306 منډو هدف وټاکه. آیرلند لوبډله چې په خپله پاڼۍ کې د افغانستان توپ چونکو لخوا تر سخت فشار لاندې راغلې وه په 23 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 109 منډې پوره کړې او لوبه په یو لوی توپیر افغانستان وګټله. د آیلند په وړاندې په دې لوبه کې شهزاد محمدي د 101 منډو په جوړولو په نړیوالو یو ورځنیو لوبه کې خپل شپږمه سلیزه پوره کړه. تر دې دوه ورځې مخکې آیلند له افغانستان څخه لومړنۍ لوبه ګټلې وه. ټاکل شوې د افغانستان راتلونکي تمریني لوبې د جمعې په ورځ له پاکستان او دوشنبه له انګلستان سره ترسره سي. راتلونکي پنجشنبه د می پر 1 نیټه په برېټانیا کې د کرکټ نړیوال جام لوبې هم پیلېږي. په دغو لوبو کې افغانستان د جون په لومړۍ نیټه د استرالیا په مقابل کې مسابقه کوي. چارواکي وای په غزنی کې د طالبانو د یو ځایي قمندان په شمول شپږ تنه وسلوال طالبان وژل سوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي قاري بشیر چې په قرهباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د چریکي بریدونو مسؤول وو، د پولیسو په یوه کمین کې له پنځو نورو وسلوالو سره وژل سوی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي په دې کمین کې د طالبانو یو موټر او دوه میله وسلې هم له منځه وړل سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر وایي د دې غبرګون هغه ګواښونه ځنډولي چې ایران د امریکا ګټو ته ورپیش کړي وو. پاتریک شانه هندسه شمې په ورځ د پینټاګون بهر رسنوي ته وویل په وروستیو ورځو کې د امریکا اقدامات ډیر پر ځای وو او امریکایانو ته یې د ورپیش ګواښ مخانی ولیده، خو نوموړي وویل چې دا په دې معنی نه ده ګوندې د ایران لخوا ګواښونه له منځه تللي دي. زوای موش په داسې یو پړاو کې یو چې لا هم په دواړه سطحه ګواښونه سته. زموږ دنده ده څو ډاډمنه کړي چې ایرانیان ناسمه محاسبه ونه کړي. د تهران او واشنګټن ترمنځ اړیکې له تېر کال راهیسې وروسته له هغې ترنګلې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 میلادي کال کې له لاسلیک سوي اټومي تړون څخه ووت. د دې تړون له مخې ایران پر دغه هیواد د نړیوالې ټولنې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. لمړنۍ نظر پوښتنې ښیي چې د هندوستان په عمومي انتخاباتو کې د نریندرا مودي واکمن ګوند له نورو ګوندونو مخکې دی. د دغو نظر پوښتنو له مخې د بهارتیا جنتا ګوند بریالیتوب د هند د او پړاوونو په انتخاباتو کې روښانه څرګندېږي. د کانګرس د ګوند په شمول د نریندرا مودي سیاسي مخالفانو دا نظر پوښتنې رد کړي او وایي چې نریندرا مودي به له خپل ګوند سره یو ځای ماتې خوري. د هند عمومي انتخابات د اپریل پر 11 پیل شوي وو او تر تیری یک شنبه ورځې دوام وکړ. د هندوستان تر 900 میلیونو زیات وګړو د او پړاوونو په دغو انتخاباتو کې ګډون کړی وو. تمه کیږي چې د دغو انتخاباتو رسمي نتایج به د پنځمه په ورځ اعلان شي. او د اوکراین پارلمان نن په یوه فوق العاده غونډه کې د دې هیواد پر انتخاباتو بحث کوي. دا غونډه وروسته له هغې جوړیږي چې د اوکراین نوي ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د یوه حکم په صادرولو سره د دې هیواد د پارلمان د ړنګېدو او د جولای پر 28 نیټه د نویو انتخاباتو اعلان وکړ. زلینسکي د اوکراین د پارلمان له رئیس اندرای پاروبی وغوښتل څو د پارلمان د نننۍ فوق العاده غونډې لپاره ټولې هڅې وکړي. ولادیمیر زلینسکي د دوشنبه په ورځ د لوړې مراسم پر ځای کړل. دغه یو 23 کلن پخوانی کامیډین وتوانی چې د اپریل د 28 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پخوانی ولسمشر پیترو پوروشنکو ته ماتې ورکړي. تاسو آزادي رادیو ته واجی است. په راپورونو کې اوري چې د حکومت ځینو سیاسي مخالفانو ویلي چې د ولسمشر د کار د دوام مشروعیت نن پای ته رسیږي، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي
هغه وړاندیز چې د حکومت سیاسي مخالفین لري کاملا د اساسي قانون سره په ټکر کې دی، د نظام ړنګول دي.
د همدې موضوع په تړاو ځینې حقوق پوهان او د ولسي جرګې استازي وایي چې په اساسي قانون کې د انتخاباتو د ځنډ په صورت کې د وضعیت وړاندوینه نه ده شوې.
د افغانستان په اساسي قانون نه دی راغلی چې ټاکنې په وخت نه شو باید څه وشي. آیا دا ولسمشر په خپل ځای پاتې شي؟
د اندرا ګاندي روغتون له یو مسؤول سره د سوځېدلو ماشومانو په اړه خبرې کوو.
د اندرا ګاندي د ماشومانو روغتون د سوځېدنې ناروغانو ډپارټمنټ ته د ورځې د لسنو تر شلو ناروغانو مراجعه کوي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي د ایران د ګواښونو په وړاندې د امریکا غبرګون د ایران احتمالي بریدونه ځنډولي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسمشر د کار د دوام په وړاندې د حکومت د سیاسي مخالفانو دریځ د اساسي قانون خلاف دی او کودتا بلل کېدای سي. د ولسمشری د کاندیدانو په شورا کې د ولسمشر سیاسي مخالفان وایي د اساسي قانون له مخې د غبرګولۍ اجازه له لومړۍ نیټې د ولسمشر د کار دوام مشروعیت نه لري. د افغانستان د اساسي قانون په 18 ماده کې ویل سي چې د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د 5 کال د غبرګولۍ پر لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. نور جزئیات له اجمل ان نوري.
کچیر د ولسمشر انتخابات په خپل ټاکلي وخت تر سره شي وای د وسنی افغان ولسمشر د کار دوام به لنن ورځې وروسته پای ته رسیدا. دا د اساسي قانون حکم دی، خو په دې اړه په قانون کې صراحت نشته چې که انتخابات په وخت تر سره نشي آیا ولسمشر به واک کې پاتې کیږي او کنه. یوازې په اساسي قانون کې د ولسمشر د کاري دورې تر پای ته رسیدو مخکې له دیرشو څخه تر شپیتو ورځو پورې موده کې د انتخاباتو ترسره کیدو ته اشاره شوې. د حکومت سیاسي مخالفان چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د شورا غړیتوب لري ټینګار کوي چې له نن ورځې د ولسمشر د کار د دوام مخالف دي. د حکومت د سیاسي مخالفانو د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر اشرف غني باید یو سرپرست حکومت ته واک وسپاري. خوارګوایي د حکومت د سیاسي مخالفانو دا ډول څرګندونې د اساسي قانون سره په مخالفت کې دي. د ولسمشر د ویان مرستیال عارف سمیم بیګانه وخت ازادي رډیو ته وویل په دې اړه د اساسي قانون یو شپېتمه ماده روښانه ده خو د لا وضاحت لپاره د سترې محکمې نظر هم پرې اخیستل شوی چې د اساسي قانون د تفسیر لوړه مرجع ده. د ښاغلي عارف په وینا د افغانستان سترې محکمې هم د ولسمشر د کار دوام تایید کړی.
افراد، اشخاص او سیاسي ګروپونه نشي کولای چې قانون په خپل خواخه تفسیر کړي او هغه وړاندیز چې د حکومت سیاسي مخالفین لري کاملا د اساسي قانون سره په ټکر کې دی، د نظام رنګول دي او کودتا ده. ولسمشر به خپل کار ته تر هغې پورې دوام ورکوي او په شدت سره به دوام ورکوي تر څو چې ټاکنې کیږي او پایلې اعلانېږي.
ښاغلی عارف د ټاکنو د قانون د 104 مادې د شپږم بند یادونه هم وکړه چې وایي که چیرې ټاکنې د کومې ستونزې په اساس ځنډېږي نو انتخابي چارواکي به تر هغې کار ته دوام ورکوي څو چې ټاکنې وشي او پایلې اعلان شي. دوه ورځې مخکې د ولسمشرۍ د کاندیدانو شورا وویل اجازه نه ورکوي چې محمد اشرف غني د غبرګولي لومړۍ نیټې اخوا د ولسمشر په توګه کار ته دوام ورکړي. یو له دې کاندیدانو څخه محمد حنیف اتمر و. نوموړي وویل د ولسمشر د کار د دوام په صورت کې به افغانستان کړکېچ ته ولاړ شي. ښاغلی اتمر وایي دا به رئیس صاحب جمهور لپاره یوه مهمه د امتحان ورځ وي. که دوی د غبرګولي په لومړۍ نیټه زموږ اساسي قانون ته درناوی ونه کړي په هیواد کې به د بحران سبب شي. د ولسمشرۍ د څوکۍ و نور کاندیدان هم له ښاغلي اتمر سره هم نظر و او د غبرګولي په لومړۍ نیټه یې له واک څخه د ولسمشر اشرف غني پر ګوښه کېدو ټینګار کوه. په پام کې و چې د ولسمشرۍ انتخابات د وري په میاشت کې شوي وای، وروسته د چنګاښ او بلاخره د تلې میاشتې ته وځنډېدل. تر دې مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ په دوره کې هم د انتخاباتو ځنډ د دې سبب شوی و چې ښاغلی کرزی تر ټاکلي وخت زیات په واک کې پاتې شي. یو شمېر سیاسي ګوندونو بیا ویلي چې سبا یعنی پنجشنبه به په کابل کې یو اعتراضي لاریون وکړي.
ومردل چې جمهوری ریاست وی د افغانستان د ولسمشر د کار د دوام په وړاندې د حکومت د سیاسي مخالفانو دریځ د اساسي قانون خلاف دی او کودتا بلل کېدای سي. بل خو د افغانستان د ولس سترګې دیني استازي او کارپوهان وایي چې د اساسي قانون یو شپېتمه ماده د جمهوری ریاست د کاندیدانو او ارګ ترمنځ د ستونزې سبب سوې ده. دوی ټینګار کوي چې په اساسي قانون کې ځینې موارد ناڅرګند دي ځکه که انتخابات ترسره نه سي د برحاله حکومت برخلیک به څه وي. تفصیل له خان محمد سین.
د جوزا لومړی نیټه چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو او ولسمشرۍ ماڼۍ ترمنځ په یو جنجال اوښتې ده. د ولسمشرۍ ټاکنو ځینې کاندیدان وایي د اساسي قانون د 104 مادې له مخې د ملي یووالي حکومت د کار موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او واک د سرپرست حکومت ته وسپاري. خو د ملي یووالي حکومت وایي دغه ماده چې د سترې محکمې لخوا تفسیر شوې حکومت دې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتیجې تر روښانېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. د افغانستان د اساسي قانون د 104 ماده په اساس د جمهور رئیس دنده د 5م کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نیټې نه مخکې په 104 ورځو کې ترسره شي. خو د افغانستان د جمهوری ریاست په درې انتخاباتو کې 13 شول. د افغانستان لومړنی ولسمشریز انتخابات د دریاتیام لمریز کال د میزان په 13 وشول چې په نتیجه کې حامد کرزی د هیواد ولسمشر انتخاب شو. خو د 18م کال د جوزا په لومړۍ نیټه د ښاغلي کرزی د حکومت له پای ته رسیدو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وویل امنیتي ستونزې د بودیجې کموالی او فنی مسایل لامل شوي چې انتخابات په ټاکلي وخت ونه شي. په 2009 او 2014 میلادي کلونو کې د نن په څیر ستونزه رامنځته شوه او سترې محکمې پریکړه وکړه چې حامد کرزی دې د جوزا له لومړۍ نیټې د انتخاباتو د پایلو تر اعلانېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. خو ښاغلی محمد اشرف غني هغه مهال د اساسي قانون د 104 مادې پر پلي کېدو ټینګار کاوه. د ویلی وو کله چې پر یو شپېته ماماده تکیه کیږي باید یوازې د قانون نبض ونه وینو بلکې د قانون معنا او محتوا ته وګورو. د قانون له اجرا نه زموږ هدف دا دی چې د هیواد په 5000 کلن تاریخ کې لومړی ځل دی موږ د دې حق لرو چې یا برحال ولسمشر بیا وټاکو، ورته رایې ورکړو او یا یې تبدیل کړو. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته وسنی کاندیدان د ملي یووالي د حکومت لخوا د همدغې مادې پر پلي کولو ټینګار کوي، خو جمهوری ریاست وای په هغه وخت کې د ولسمشر دغه څرګندونې د سترې محکمې د نظر د بیانولو مخکې شوې دی. د ولسی جرګې غړي د ولسمشرۍ ماڼۍ او د ولسمشریزو کاندیدانو ترمنځ راپورته شوې شخړې ته په کتو وایي د اساسي قانون په دغه برخه کې ابهام موجود دی. رمضان بشردوست په دې اړه وویل:
د افغانستان په اساسي قانون نه دی راغلی چې ټاکنې په وخت نه شو، باید څه وشي؟ آیا دا ولسمشر په خپل ځای پاتې شي یا یو موقت حکومت جوړ شي؟
بلخوا د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر هم د اساسي قانون یو شپېته ماده بشپړه نه ګڼي.
دا خپل دغه ماده نیمګړې ده، ولې قانونګزار دې ته متوجه شوی نو چې دغه حالت کراسی چې دغه انتخابات شونی.
د افغانستان اساسي قانون په 1302 لمریز کال کې د اساسي قانون د لوی جرګې لخوا په 12 فصلونو او 122 مادو کې تصویب شو چې په دریمه ماده کې د ولسمشر د دندو، مکلفیتونو او د کار د پای په اړه څرګندونې شوې دي. اوس مهال په افغانستان کې د سترې محکمې تر څنګ چې د حکومت په خبره د اساسي قانون د تفسیر مرجع ده، د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار خپلواک کمیسیون هم فعالیت کوي چې 1309 لمریز کال کې جوړ شو. خو پوښتنه دا ده چې د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار د کمیسیون په موجودیت کې ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر صلاحیت لري او که نه. د دغه کمیسیون غړی سید ابوبکر وایي د افغانستان ستره محکمه د اساسي قانون د 121 ماده په اساس د قوانینو، تقنینی فرمانونو او نړیوالو مساقونو د ارزونې، پلي کېدو او تفسیرولو صلاحیت لري.
اکثرا تفسیر قانون اساسی
دوی په ځینو مواردو کې د ولسمشر د غوښتنې له مخې ستره محکمه د تفسیر حق لري، خو اکثر د اساسي قانون تفسیر د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار د خپلواک کمیسیون له صلاحیتونو نه دي. ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید حنیف اتمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې به خبري ناستې ته وویل که ولسمشر پر ستره محکمه فشار راولي چې نظر ورکړي او همدارنګ پر امنیتي او دفاعي ځواکونو هم فشار راوړي او ناوړه ګټه ترې واخلي، په هیواد کې بې‌ثباتي حتمی ده. د کابل اوسیدونکي د جمهوری ریاست او د جمهوری ریاست د کاندیدانو ترمنځ راپورته شوی جنجال د اندېښنې وړ ګڼي. عرفان الله شینواری او احمد شهاب آزادی رادیو ته وویل:
اولین بار نیست، بلکه بارها بارهاست که ما خلاف قانون کار میکنیم، قانون پامال میسازیم و قانون تابع ما میشه، نه ما تابع قانون.
ټول دولتی ارگان و غیر دولتی ارگان و هر شخص و هر فرد باید کوشش وکړي چې خپل ځان باندې قانون عملی کړي. خو
حقوق پوهان د ولسی جرګې غړي او عام خلک ټینګار کوي چې اساسي قانون د هیواد ملي وثیقه ده او ټول باید تابع وي او په هیواد کې د جنجالونه نه جوړوي. خو دا چې ولسمشر به د سترې محکمې د نظر په اساس د جوزا له لومړۍ نیټې نه خپل کار ته دوام ورکړي او که نه، او له بلې خوا چې ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندیدان پر سرپرست حکومت ټینګار کوي، د مسالې حل به څه وي، دا لا روښانه نه ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله آزادی رادیو واوري.
په کابل کې د ماشومانو لپاره اندرا ګاندی روغتون ته هر ورځ شاوخوا 40 هغه ماشومان د تداوی لپاره وړل کیږي چې ډیر سوځېدلي وي. دا خبره د دې روغتون د سوځېدلو ماشومانو د څنګ مشر ډاکټر حبیب الرحمن قاسم آزادی رادیو ته وکړه. ښاغلی قاسم چې د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې د 25 چیلنج په نوم کانفرنس ته بلل شوی وایي چې په ډیرو کمو امکاناتو د دغو ماشومانو درملنه کوي. ډاکټر قاسم د سوځېدلو ماشومانو د درملنې په برخه کې د نړۍ د 5 هیوادونو له مخکښو متخصصانو څخه یو دی چې دغه کانفرنس بلل شوی تر څو خپلې تجربې له نور سره شریکې کړي. نوریاس نوري ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې روغتون یې د تداوی څومره امکانات لري.
د اندراګاندی د ماشومان روغتون د سولیدن ناروغانو ډپارټمنټ ته د ورځې د لسنه تر شلو ناروغانو مراجعه کوي چې په دې کې موږ هغه عاجل ناروغان چې نوي تازه سوځيږي او یا هم مخکې سوځېدلي وسي او یا هم د سولیدن نه بعد د تکم مشکلات پیدا شوي سوي شکل پیدا شوي وسي هغه ناروغان چې په دې کې موږ د ورځې د دوو نه تر څلورو کله هم شپږ ناروغان بسترو خو په کال کې په جمله کې موږ زر ناروغان داخل بستر درملنه کوو.
د ماشومان چې سوځېدلي دي کوم عوامل اساس کوم زیات عوامل د دې تر شادي
تقریبا اویا فیصد ناروغان د منګه دی جوش وبول او جناب د چای له جناب یا هم شروا کې شودو کې د کې سو دي دلوسی راوړل کیږي موږ روختون ته او لس فیصد ناروغان د غاز د بالون د انفجار لکبله د سو دي دلوسی چې ډیر خطرناک وسی تقریبا لس فیصد ناروغان هغه تناره کې ولې دلوسی چې دا ناروغان واقعا چې اختلالات ډیر دي د ژوندۍ پاتې هم شي د سوی شکل سره عموما دا ناروغ ماشومان واړه وسی یو کال نه تر دوه کال پورې عمرونه لري او دوی په سر باندې غردیږي په تناره کې څو شکل ورته پاتې کیږي مخې سودیدلې وسی په دې سودیدلې غوګونه سودیدلې وسی دا کله لاسونه هم قطشي کوي په خوپلې ورلیدلې په خې هم قطشي
تاسو روختون د امکانات لري چې د سختو ټپيانو سودیدل چې دی د دوی درملنه وکړي تاسو روختون کې د امکانات ورته شته؟
بله خوشبختانه باید وایم چې اوس الحمدلله د موږ په روختون کې سودیدل ناروغانو ډپارټمنټ کې اوس ډیر مغلق ناروغان ته د ویکو او د امکانات یو څه اندازه لري اگر چې کم هم دي او ډیر ساده امکانات خو د زموږ د وارد د پرسونل د تعهد لکبله او د زحمتونو لکبله موږ شو کولای چې په تیرو کلونو کې د مرګ میر اندازه ډیره راټیټه کو هغه ناروغان هم چې شفخانه تر کوله خارج ته بتل دی هغه کې بيخي زیات یعنی تقریبا په سلو کې دوه ناروغان هم اوس خارج ته نه دي درملنه ته بلکې په همدلته خپل پروختون کې درملنه تر سره کیږي ډیره
دومره چې پیک تاسو تر زیدې ماشومان چې سوځيږي د وقایوي په برخه کې د سمرجې شته چې د کورونیو سره وغږیږي یا د دغه پیخو د مخنیوي لپاره ځینې نور تدابیرونه ول شي
ډپارټمنټ کې موږ ډیر کم پرسونل لرو خپل ناروغانو ته رسیدګي هم ډیر په سخت شرایطو کې او ډیر په مشکل باندې کوو د لپاره موږ سره وخت نشته یعنی اضافه پرسونل هم لرو چې موږ په دې وقایې په اړه کې معلومات خلکو ته وړاندې کوو کله کله موږ باید راډیوګانو ته لیدنو ته به یا هم ما پرسونل خبرې ده خلکو ته به معلومات ورکوه بدبختانه باید وهم چې په دې باره کې مونږ کم خاص پروګرام نه لرو او دا ډیر ضروری ده
دا ماشومان چې سوځيږي معمولا عمرونه دي کوم کلونی ډیر کوچني ماشومان دي چې د سي نه تنکی ځوانان او نور هم دي
شپږ سل به فیصد ناروغان په تیر کلونو کې چې ما کوم بل دانت ریسرچ کړی دي دوه کلونه کم عمر لري تقریبا په دې کې 500 یو کال شاوخوا کې عمر لري او بیا نور باقي منده دي دینه عمرونه زیات
دي اندغه ماشومان چې له دوه کلونو کم عمر وي د خو ډیر اکثره د بیتیا ته دي کورنۍ چې څوک پر دوی باندې مراقبت نه لري که نور
عوامل شته عمده عوامل امدادي دا هغه ناروغان دي چې مور پلار د کورنۍ زیاتې توجه ته ضرورت لري او دوی نوې په پخو او یا په خاپوړو باندې شروع کړي وسی کورنۍ ورسره عادت نه چې دا اوس آشپزخانه ته هم راتلی شي تناره غاړې ته هم راتلی شي مور په تناره کې ډوډۍ پخې وړو کې ماشوم ورسره خاپوړو کې ریشي او په تناره کې ولېږي او یا هم د آشپزخانه ته لړ شي ترمود یا چایبر په دان باندې واړی ځنو نو سودې یا چیرته شودو دیګه راکښ کړي وسی او امکانات هم د خلکو کم دي مهاجرتونه دي او نور مشکلات کورونه واړي وسی امکانات د آشپزخانه هم نه وسی دغه مشکلات دي چې
تاسو پرخت راغلی وای دلته یو کانفرنس رابل شي وي هدف هم دا ده چې تاسو خپل تجربه له نور سره شریک کړئ چې په کوم شرایطو کې تاسو کار کوي څه رقم ناروغان درملنه کوي په افغانستان کې خو اکثره د امکانات د روغتیا په برخه کې ډیر کم وو په تیر دغه پیښو په ارتباط باندې که په دې اړه د سلندر رڼا واچوئ چې څه شو علت چې تاسو یې غوره کړئ چې راسئ دلته
زه په تیرو شپږو کلونو کې په مختلفو هیوادونو کې کانفرنسو ته دعوت شوی یم آلمان کې او په سویس کې او په انګلستان کې چې په انګلستان کې ماته یو نړیواله جایزه چې دورا جاندکوویچ پرایس په نوم یادیده او د سرو زرو یو چاړه هم ماته راکړه او بیا په تیر کال په کولن جرمني کې د دعوت مو پروګرام ته او سکال ز دوه کانفرنسونو ته دلته دعوت هم چې یو پرونو په چارلس یونیورسيټي د طب فاکولټه کې البته ز دعوت هم چې په هغه کې د خپل ژوند په اړه کې چې د کوم حالاتو کې په افغانستان کې په جنگونو کې څنګه درالو شوې ما سم مشکلات سره هم شوم او هم درنګ ما کوم شریعت کې فاکولټه ویل ده او بیا چې ما خپل مسلکی ژوند شروع کړی ده او هم داسې دی ټپ د سودیدل ناروغان ناروغانو په درملنه کې چې کوم لاسته راوړنې او په کوم شرایطو کې او د دې مشکلاتو سره ما څنګه مقابله کړې ده، نو دې لپاره د دلته دعوت کړم.
د مرکه مخې تاسو اشاره وکړه چې تاسو په متوسط ډول د ورځې څومره کسان معالجه کوي، او یو ستاسو په شان باندې یو متخصص دلته په اروپا کې یا په چک یا په بل کې د ورځې څومره ماشومان درملنه کوي، کله په مقایسوي ډول باندې ووایي چې څومره توپیر دی په دې کې؟
دا بالکل مقایسه کیږي نه. په اروپا کې تیر کال چې په کولن کې یو کانفرنس و، یو متخصص و هغه په لسو کلونو کې کوم ریسرچ کړی و، خپل ناروغان تقریبا 130 ناروغان ول چې مغلق هغه درملنه کړې و، او زمونږ هر کال زر ناروغان وسی زرو نه کله زیاتیږي. دا البته په داخل د بستر کې مونږ درملنه کوو.
څو کاله تاسو هلته کار کوئ؟ دغه وضعیت دغه بهیر څه ډول ګوري؟ آیا د سوځېدو پیښې مخ په کمېدو دي او مخ په ډېرېدو دي؟
په شروع د کار کې چې مونږ دغه ډپارټمنټ ایجاد کړ، نوې شروع شو لکه د یو نوي ام کال نه، نو په هغه وخت کې مونږ حدود 500 ناروغانو کې په کال کې مونږ ته راوړل کېدل، او اوس دا زرو ته رسیدلې دي. نو دا مونږ ویلای شم چې د دې تعداد زیات شوی ده، البته دو چنده شوی ده، خو یو دلیل دا هم کېدی شي چې اوس مونږ امکانات زیات لرو، اعتماد د هیوادوالو زیات شوی ده په روغتونونو باندې، نو دوی خارج ته نه دي او راځي زمونږ روغتون ته او په مونږ باندې اعتماد کوي او مونږ درملنه کوو او دوی خوشحاله اوسي. اکثریت مخکې ډپارټمنټ صرف دوه تاخ هم درلودل، چې شپاړس بستر درلودل، هر وخت په یو بستر باندې دوه ناروغان بسترول. اوس خوشبختانه سلویخ بستری زوار لرو، هر مر ناروغ ته مونږ دانته بستر ورکولی شو. صرف هغه مشکلات د پرسونل چې دي، هغه مشکلات شته، پرسونل هم کم ده، نور زیات امکانات لرو.
د کابل د اندرا ګاندی روغتون د سوځېدلو ماشومانو د څانګې مشره ډاکټر حبیب الرحمن قاسم له ازادي راډیو سره په خبرو کې. صداقت بابی لهرات بقل لسمس کلی کلی لاپون حکومت څخه هیله کوم چې نور دې د سولې په خبرو وخت نه ضایع کوي، که طالبان رښتیا سوله کوي ور باندې وکړي. جنوري له هلمند لیکلی زموږ له طالبانو او حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په اختر کې ور باندې وکړي. قاری محمد مدنی له نورستان لیکلی د سولې رواني خبرې ځکه به نتیجې دي چې هر لوري د دې پر ځای چې ملي ګټو ته پام وکړي خپل امتیازاتو ته پام کوي. کریم شیدا له غزنی لیکلی موقت حکومت بیرته د شاتګ معنا لري، هیڅ افغان شاتګ نه غواړي. شفیع جان زدران له خوست څخه لیکلي سیاسي مشران پر نورو غلطیو سترګې پټوي او کړکیچ ته لمن وهي. محمد عبدالعزیز غالب اخوندخیل له هلمند لیکلي که هر کاندید دومره هڅې چې د انتخاباتو د ګټلو لپاره کوي د سولې لپاره کولی، سوله به وختي هېواد ته راغلې وه. عبدالواحد مدقق له لوګره، خدای دې وکړي چې د پارلمان د مشرتابه پر سر ولاړ سوې لانجه ختمه سي. د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکلي باید په ادارو کې په فساد کې ښکېل کسان له دندو ګوښه سي. بلوریدونکو چې خپل نوم یې هېر سوی لیکلي د هلمند په ګرمسیر کې د تیر کال په نسبت پر 50% مځکه پنبه کرل سوی، له حکومت څخه غواړي چې د تجارت غم یې وخړي. او له هلمند ولایت څخه فضل احمد لیکلي د انتخاباتو له کمیسیون څخه غواړي چې د ملکي کارکوونکو د تیرو انتخاباتو معاش ورکړي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست، او اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
شارلوټ ابزرور ورځپاڼې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا له هیوادو سره نشتې، د پولې پر اوږدو د داعش د حضور په اړه د یوه روسي چارواکي څرګندونو ته پاملرنه کړې ده. د روسیې د استخباراتو مشر ویلي دي نږدې 5000 داعشیان په دې سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. الکساندر بورتنیکوف د سېشنبې په ورځ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې په دې اړه اندېښنه وښوده. شارلوټ ابزرور لیکي یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې کرملین د دې لپاره چې له طالبانو سره له خپلو تماسونو توجه واړوي د داعش د وسلوالو د شمېر په برخه کې مبالغه کوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي په وروستیو کلونو کې روسیه د داسې ځواک په ډول راڅرګنده شوې څو د افغانستان په برخه کې د سیاسي واک په پرېکړو کې دخیله وي. د پوځي چارو کتونکی عتیق الله امرخیل په دې باور دی چې افغانستان په یوازې سر د داعش په وړاندې مبارزه نشي کولی. د ازادي راډیو ته وویل چې متحد ایالاتونه، روسیه او نور هیوادونه باید په دې مبارزه کې فعاله ونډه واخلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د طالبانو په برخه کې بیا اندېښنې ته کتنه کړې. دغه ورځپاڼه لیکي افغانان تل دا ویره څرګندوي که طالبان بیا واکمنان شي د تیرو 300 کلونو په ترس کې به تر لاسه شوې دیموکراسي او د ښځو د حقونو مخه ونیسي. خو ورځپاڼه لیکي په تیرو دوو اونیو کې په کابل کې یوه ښځه ووژل شوه او په پارلمان کې لانجه رامنځته شوه چې دا د دې لاسته راوړنو پر ضعف دلالت کوي. د واشنگتن پوسټ په باور مینا منګل د وی بریالي متمدن افغان کامل سیمبول و. د پخوا د تلویزیون ویاند و او د ټولنیزو رسنیو د وی فعال پتوګه د پارلمان سلاکار و. دا په جرأت وژغېده او په مړانه یې ولیکل. په روسیو کې دا لیکلي وو چې ژوند ته خطر دی. د می په 11مه چې کله مینا منګل له خپله کوره کار ته روانه وه، له نږدې ډزې پرې وشوې. پولیسو وویل چې د کورنۍ شخړې له امله دا قتل شوی او په دې ډول ډېر ژر د دې ځوانې ښځې د ژوند بل اړخ راڅرګند شو، داسې اړخ چې دې واک پرې نه درلود. ورځپاڼه لیکي په افغان ټولنه کې دا ډول جنایتونو ته بیا پاملرنه نه کېږي. ملګرو ملتو د سېشنبې په ورځ راپور ورکړ چې تر نیم زیاتې افغان مېرمنې د کورنۍ شخړو تجربې لري. واشنگتن پوسټ لیکي پر مینې منګل ناوړه برید په کابل کې شوی، په هغه ځای کې چې ښځې کار کوي، خبرونه لولي او له ویرې پرته زده کړې کوي. ورځپاڼه بیا لیکي تر دې پیښې وروسته د ښځو د ټولنو په منځ کې د خطر زنګ د طالبانو د راتګ په اړه غږېدلی چې ترلاسه شوي پرمختګونه به ورسره ډېر ژر له منځه ولاړ شي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنی کانفرانس پیلېږي. د سولې عالي شورا رئیس په دې کانفرانس کې برخه لري. تمه کېږي د ولسي جرګې د مشرتابه پر څوکۍ د ولاړ سوې لانجې د هواري لپاره ټاکل سوی 22 کسیز هیئت نن خپله طرحه د جرګې په عمومي غونډه کې شریکه کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د آیرلند ټیم ته په دویمه نړیواله یو ورځنۍ مسابقه کې ماتې ورکړه. چارواکي وایي په غزنی کې د طالبانو د یو ځایي قمندان په شمول شپږ تنه وسله وال وژل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر وایي د دوی غبرګون هغه ګواښونه ځنډولي چې ایران د امریکا ګټو ته ورپیش کړي وو. لومړنۍ نظر پوښتنې ښیي چې د هندوستان په عمومي انتخاباتو کې د نریندرا مودي واکمن ګوند تر نورو ګوندونو مخکې دی، او د اوکراین پارلمان نن په یوه فوق العاده غونډه کې د دې هیواد پر انتخاباتو بحث کوي. او سم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان وایي چې د ایران د ګواښونو په وړاندې د امریکا غبرګون د ایران احتمالي بریدونه ځنډولي دي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي د جګړې د وخت د پراخو ځانګړو اختیاراتو په هڅه کې دی څو د هغې اقتصادي جنګ مقابله وکولی سي چې د ده په خبره د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر خلاف پیل کړی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له اجمل اناوري.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانن څرګنده کړی چې د ایران لخوا د ګواښونو په وړاندې د واشنگتن خبرګون مخکې له مخکې اغیز کړي. نوموړي د سېشنبې په ورځ پینټاګون نه بهر خبریالانو ته وویل د امریکا پوځي تحرک ایران ته وخت ورکړ چې له سره حساب وکړي، چې په نتیجه کې یې د په وینا پر امریکایانو د بریدونو احتمال ځنډول شوی. دی وایي زه فکر کوم زموږ اقدام ډیر پر ځای و او موږ پر امریکایانو د بریدونو احتمال وځل. د امریکا د دفاع د وزیر په وینا دا په دې معنا نه ده چې هغه ګواښونه چې موږ مخکې معلوم کړي وو له منځه تللي. نوموړي ویلي زموږ احتیاطي غبرګون فکر کوم ایرانیانو ته وخت ورکړ چې له سره حساب وکړي. نوموړي خبرداری ورکړ چې لا هم په لوړ کچ ګواښونه موجود دي او د دوی دنده ده چې ډاډمنه کړي څو د شانن په وینا ایرانیان ناسمه محاسبه ونه کړي. د امریکا او ایران ترمنځ وروستیو کې د پوځي شخړې د پیښېدو اندېښنې په زیاتېدو دي. واشنگتن د ایران لخوا د پیښېدونکو ګواښونو یادونه کړې او په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل پوځي حضور زیات کړی. ایران له خپل اړخه د هر ډول ګواښ ادعا رد کړي. دواړو غاړو ویلي چې جګړه نه غواړي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحاني د عراق سره له 1988 کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې د ورانوونکې جګړې یادونه کړې. کله چې په ایران کې د جګړې د ملاتړ عالي شورا کولای شول د اقتصاد او جګړې په چارو کې د حکومت نورو څنګه تل مراجعې پرته پریکړې وکړي. د ایران رسمي خبری اژانس ارنا د حسن روحاني له خولې ویلي موږ داسې اختیاراتو ته اړتیا لرو. حسن روحاني د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستیو خبرداریو ته په اشاره وویل
آدمهای جدید الورود
به روحاني وایي د سیاست نړۍ ته نوی راغلي کسان په خپل خام او تصوراتو فکر کوي چې کولای شي د ایران عظمت مات کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني دا هم ویلي چې له واشنگتن سره د کړکیچ د هواري لپاره د خبرو او ډیپلوماسۍ پلوي دي خو په اوسنیو شرایطو کې نه. د ایرنا دولتي خبري اژانس د ښاغلي روحاني لخوا وایي وسني شرایط د خبرو لپاره مناسب نه دي او د ایران سره یوازینی انتخاب مقاومت دی. تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې که ایران په منځني ختیځ کې د امریکا د ګټو خلاف هر څه وکړي له ستر ځواک سره به مخ شي. نوموړي همدارنګه ویلي و که چیرې تهران غواړي خبرې وکړي باید لومړی ګام خپله واخلي.
اته بجې او 15 دقیقې سوې. په تلو تلو کې اوري چې په کندوز کې مالداران شکایت لري چې د ستونزو حل ته یې پاملرنه نه کېږي او بېوزلۍ ځپلې دي. بلخوا چارواکي وایي چې د دې ستونزې د حل په هدف پر څه باندې 800 وچکالي ځپلو مرستې ویشل سوې. اجمل آریان په دې اړه راپور لري.
کندوز د کرنې او بلګونې او مالداری ریاست چارواکي د دولت پر 340 وچکالي ځپلو مالدارانو د 1500 ټنه حیواني خوراکي د ویشلو خبر ورکوي. د دولت د کرنې او بلګونې او مالداری ریاست رئیس عبدالشکور وهابزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه حیواني خوراکه پر هغو مالدارانو وویشل شوه چې له وړاندې سروې شوي وو او برسېره پر دې موږ د موسمي ناروغیو واکسینونه او نور درمل هم مالدارانو ته ورکوو تر څو زموږ مالداران له ستونزو سره مخ نه شي. بلخوا د کندز د ولایتي شورا غړي غلام رباني رباني په خپلو خبرو کې وویل چې د مالدارۍ د ودې په خاطر باید د دولت په دښتو کې څاګانې وکیندل شي ځکه اوس مهال ګڼ شمېر مالداران د اوبو له کمښت سره مخ دي او که په وخت سره دغې ستونزې ته رسېدنه ونه شي نو ښایي د وخت په تېرېدو سره په دغه ولایت کې مالداري له منځه ولاړه شي. کندوز یو زراعتي ولایت دی چې پخوا د افغانستان د کندو په نوم یادېده او موږ تمه لرو چې د زراعت سکتور او د مالدارۍ په برخه کې لا زیاته پانګونه او کار وشي تر څو زموږ بزګران او مالداران ځان بسینې ته ورسیږي. په ورته وخت کې د دې ولایت یو تن مالدار غلام سخي وایي چې دغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي ځکه تیر کال وچکالۍ د دوی زیات شمېر مالونه یې له منځه وړي دي او اوس مهال دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. هر مالدار ته 2 بوری حیواني خوراک وویشل شوه خو دغه مرستې بسنه نه کوي. موږ له دولت څخه غواړو چې د مالدارانو او د دهقانانو ستونزو ته په وخت سره رسېدنه وکړي. دوی دغه ورځ پر دولت غږ کوي چې په سیمه کې د خپل سرو وسلوالو مخه ونیسي ځکه ډیری وخت خپل سري ټوپکیان له مالدارانو څخه د وشر په نوم په وش زور پسونه اخلي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو زراعتي ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د دې ولایت کابو 85% اوسیدونکي پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو اقتصاد هم په همدې دوه برخو پورې ارتباط لري.
ستاسو له پیغامونو
هلمند ولایت څخه خبره کوم. د مانم دی ګل محمد. هغه د هلمند ولایت د سنگ مرمر ډبره ټوله په ناکه باندې استخراجېږي. پاکستان او ایران ته وړل کېږي پیسې ټوله طالبان خلي او دغه ډبره اوس هم داسې ښه په زور سره روانه ده. بېخي ډېره ډبره یعنې که د ورځې درته وایم د ورځې 200 موټره ډبره پاکستان ته اوړي خو اوړي او دا خبره چې طالبان یې کوي چې موږ نه پیسې اخلو او نه موږ دا ډبره خرڅه کړې دا درواغ وایي. هغلته یې خلک ناست دي هغلته یې اتاکونه دي هغلته یې مسؤلین دي بس همدلاسه بارېږي پیسې ځینې اخیستل کېږي ډبره د پاکستان خاورې ته اړې وي هغلته یې دای په ځای کوي. وسلام به احترام زګر بارغیس ولایت بارا مرغا ور اسلامي تشمو سره شاري کني ولې د حکومت او ټول رئیس جمهورانو ته مدا اعلان دی چې را موږ به خستلې به خې بازار یو د کړه دا جن ګو سره ټیکا ټیکا یې در بازار کړلو نخبل کشتور ادلرو نخبل یو شیما ادلرو نه د دکانو ادلرو در بازار یو ګډ ورځ خاګ بسر یې ګیر زبردستو باندې کوچنیان او لویار مګر سره وشه له تګي دي دارو جا مبارک هم دی داز موږ زه فرو زایر چې د ابلیا ز خدای دا کار موږ یو کار راځنده یو کیمرا وته.
زه عمران خبر کوم د کونړ ولایت نه. د پاکستان سفارت کونسلګری کې چې کوم دی تجارت شروع دی موږ مریضان ناوستي دي او زموږ نه مخکې با تر باره پاسپورټ راځي پیسې $1.5 ورکوي زموږ وس نشته دی موږ دلته په دیکو په وهلو په پونو باندې وهلو خورو او زنانن بې عزته کېږي او بار تر باره چې کوم دی دا پاسپورټ یې اخیستل کېږي دلته چې کوم دی خپل کسان لري موږ ورته د 4 ورځو نه 3 ورځو نه انتظار کوو او زموږ غم نه خوړل کېږي. دا څنګه دولت دی دا څنګه قانون دی ولې د دې مخه نه نیسي؟ زمونږ غږ چې څوک اوري او مقصد زمونږ دی غږ ته جواب ووایي. ازادي راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
آزادی او اوریدونکو جوړون کې فریبا ظاهر.
ازدی اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني په دې هیله چې جوړ روغ او رمټ اوسې او روژه مو په خیر تیریږي. راځو بیا هم یوې بلې خبرونې ته. البته تاسو خپل خبرونه ده په دې کې موږ تاسو ستونزې راخلو له چارواکو سره شریکو. په دې خبرونې کې ور ورکو د کندهار ولایت چیرې چې زموږ ګرن هیوادوال له ځینو ستونزو سره مخامخ دي په بیلابیلو برخو کې. البته ما غوښتل چې په دې اونۍ کې د کندهار د والی سره ستاسو ستونزې شریکې کړم چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به د کندهار د والی حیات الله حیات سره ستاسو پوښتنې او ستاسو غوښتنې مطرح کړم. تاسو به یې واورئ او تر هغه وروسته که چیرې وخت و نو د نورو ولایتونو څخه به هم ستونزې راواخلو او دغسې د خپرونې د جوړښت سره سم موږ په هر اونۍ کې بېلابېل ولایتونه او بېلابېل موضوعات رااخلو او پر هغه باندې له چارواکو سره غږېږو. تر یوې لنډې وقفې وروسته پروګرام ته
آزادی او اوریدونکي پروګرام اوري.
د کندهار اول صاحب حیات الله حیات ډېره مننه کوم چې زموږ خبرونې ته حاضر سولې چې د کندهار ولایت د اوسیدونکو ستونزې ته جواب وایست. نو غواړم د یو اوریدونکي پیغام راوخلم چې د په کندهار ولایت کې د سړکونو څخه شکایت لري او د دوی یو ضروري غوښتنه ده غوښتلې چې موږ باید تاسو ته دا پیغام ورسو. د دوی پیغام به تاسو ته در واورو.
بله السلام علیکم. دا هغه خپل د کندهار ولایت د خچوي د د کلی څخه سره په تماس کېم. دغه د زموږ لار باندې د مرکز څخه د کندهار د ښار څخه بیا د اکبر ولسوالۍ پر حکومت هغه لار باندې کړې ده. دغه لار کې د دوی حکومت وایي چې دلته مینونه پر موږ وګړي نه پرېږدي چې بیا په دې مینونه پټوي. دغه نه مینونه نه شته دلته دوی فقط پیسې غواړي چې کله هغه خلک خانان یې هغه خلکو ته لارې لکي هغو ته پیسې په نفر باندې 1500 زر کلدارې ځینې اخلي او موږ مسکینان خلک دي د هغو څخه به پیسې نه وي او دوی نه پرېږدي. نو موږ دغه خواهش دي چې دغه ازادي راډیو موږ هغه هم د دغه لوړپوړې چارواکو پورې ورسي. دوی وایي چې دلته مسکینونه دي په خانان خلکو نه پټوي هغه ته مینونه نه صحیح سیم نشته او دغه بل ورښه د خوراکي و چې د ډېرې مرضې له امله نیم مرضې او خوراکي هلته وفات له منګر دوی لاره نه ورله کوله او بل دلته زموږ خلک پاتې دي په ښار کې دننه پاتې دي.
بله ولی صاحب چون موضوع د سړکانو ده یو بل اوریدونکی هم دی د شکاپر بازار په سیمه کې دوی یو ستونزه لري. دغه به مو اورو چون دواړه سره مرتبط دي. بیا تاسو دواړه ته یو جواب ووایست.
سلام علیکم. زه لالا پښتون د کندهار خبرې کوم. د شکاپر دروازې د سړکو باره کې وروره چې دغه ښاروال تاسو خبره وکړي دغه نن سهار زرنج پکښې چپه سو چې دغه ځوان شمات سو پکښې دغه ځوان دغه پښې تاوان څوک ورکوي دغه زرنج خموشور وه د کور مزدوري وه خواري وه غریاني خموشور چې تا راوتلی په خواري څه دي د پښه ماته څه چې مخ په شپهخانه روان کړي دغه وروره سره سې په خدای مونږ قسمې چې که سړی پکښې تېرېدلی سي لکه بسته دریاب اوبه پکښې ولاړې دي وروره دغه ولې غمونه خوري دي دغه ښاروال وروره دغه څنګه ښاروال دي دوی هغه کار کوي وروره چې دوی جادې جوړوي دوی هغه کار کوي چې دوی ورور پر هغه باندې وزیر صاحب را تېرېږي یا پر هغه باندې وروره والي صاحب را تېرېږي پر هغه باندې وروره مخان جوړېږي جادې جوړېږي او دغه شکاپر دروازې یا د نوردو شبرې سره کشنۍ کوټه به پاس بیا نه جوړېږي دغه وروره زموږ پایش دي دغه زموږ پیغام دی دغه زما اواز وروره ورسوي د والي صاحب محترمو پرې والي صاحب چې دغه زموږ مشکل دی وروره دغه مشکل را رفع کړه.
بله والي صاحب ستاسو جواب غواړم د دغه اوریدونکو په. بله
مانه ناول هغه ګل ورور چې خاطرې زول سوالې نه تماس نیول او د لارې بندیدو پروان یې امنیتي ملحوظ نه تقریبا 2 کیلومتر لاره طالبانو بند کړې ما انتظار کړی را. زه تقریبا 2 اونۍ کېږي چې امنیتي ارګانونو ته موږ دفاع ورکړې د دې لارې د پاره موږ خپل پلان جوړ کړی تر څو عملیات سرته ورسو او دا لاره خلاص شي د ټولو ولسونو په مخ باندې. په خاطرې زول سوالې کې تاسو معلومه یې چې هلته د شاهغان زیارت هم ده. موږ حتی غوښتل چې په نوي کال کې د کال د لومړۍ ورځ د لمانځلو دپاره هلته لاره خلاصه کړو تر څو په زرګونو میلهوال هلته لاړ شي او خپلې میلې وکړي. ولې متاسفانه دا ستونزې مو درلودې چې دا لاره خلاصه نه شوه. زه د ورور ته اطمینان ورکوم چې دا لاره به د دوو دفاعي او امنیتي سرخن ځواکونه خلاصي او د ټولو ولس په مخ به خلاصوي. شکاپور دروازه نه تکمرور موضوع سړک یاد کړل دا یو ټوټه رینګ روډ ورته وایي یا بای پاس سړک ته دې پالوان دو سره ما جلسه لرله دا موضوع مې تر ټولګټو چارو وزارت پورې رسولې ده فقط دې ته منتظر یو چې بودیجه راشي او دا په اساسي ډول سره دا سړک ورغو ځکه هغه درانه موټر ټول چې د هرات او یا د سپین بولدک نه راځي چې د هرات خواته ځي او یا د هرات نه راځي د کابل سپین بولدک خواته ځي ټول د همدې لارې نه تیریږي نو موږ هم د دې لارې په بدیل باندې کار کوو چې بای پاس باید د ښار نه وباسو او هم به انشاءالله دا سړک په اساسي ډول جوړو په دې سړک باندې څو غواړي کار شوی ولې متاسفانه د دې په خاطر چې ډېرې غټې او درنې لارې پې تیریږي په اساسي ډول نه درغول شوی انشاءالله موږ په اختی تر څو دا ستونزه د دو حل کړو
بله یو بل اوریدونکی هم د درغلیو خبره کوي د شکایت به هم د دې خبرو
الو السلام علیکم دا مرچ سپیکر چې راځي دا باید ملکانو ته ولسوال ته او د ولسوالۍ کمانډان ته باید ورکول شي دا ټول غلاوی شي کوي او کوم دا ملي پیوستون چې هغه کیم په خوا ټول غلاوی کېدلې اوس دغه پر ځای ملي تړون شو دغه ملي تړون دغه ولسي تړون چې دی دغه کار شرعي پخی سړکار نو دغه کار کوم کارونه چې دي په دې کې اما دغه کسانو ته د کلي مشرانو ته دغه پخواني غله نه دي اوس هم دغه غلو په لاس کې دي دغه چرانی پخی تقریبا په تاسو باور نه کوي راځي چې دا د اټو د کلي والا څه غلې پوښتنه وکړي څو دلته په چری باندې په څونه سمیت په یو چری کې په اړه رخصت یې ډېر ګونی سمیت غلا کړل وای دا څار په وای چې چری د جوړ سره نیا د مو یو له دا چری اوس لږ کال نه یاد نه لري سمیت ورته کړی دي او سمیت هغه په دا چې کړی دي خلک بولوي خندار دی ولې ته سبا دې یو چې مو ګمارل چې دا غوښتل دی ورته
ولې سه د دې استونز ته جواب لري
بله و خو ملي پیوستون پروګرام او څه دغه پروګرام دی ولسی تړون پروګرام په هغه باندې هغه پروګرام باندې واښونه ده په دې پروګرام کې اصلا د ولس واک ده خپل ولسونه ناحیه ولسوالۍ کلی تسلیم نیسي چې هغه پیسې په کومه برخه کې په تر رقم سره مصرف کړي په دې کې شک نشته چې د دې پروګرامونو د نظارت لپاره د منګ خوانه هم چې مونږ نشته چې نظارت کوي ولې نوې سلنه مسؤلیت په دې کې خپل د ولسونو ده د مشرانو ده د علماو ده د ځوانانو ده دا ورور په دې کې شک نشته چې مونږ د ستونزې واخیستل موږ خپل خوانه په دې برخه کې نظارت نورم کوي کو ولې دا خپل د ولسونو کار ده او ولس په دې کې مونږ تلاش راکې زه دا هم نه راځم چې په دې پروګرامو کې چې د ملي پیوستون په نوم ځنه درغلې شوې وي ولې اوس د ولسی تړون پروګرام د هغه خوانیو بیکار او ناکاره تجربو په اساس باندې موږ هغه نه زده کړی دي په دې پروګرام کې انشاء الله هغه مسایل ټول رفع شوي دي هر نو څنګه چې دا دوستان ولري د موږ د ولایت مقام دروازې د دوه مخ باندې خلاص دي په ځانګړي ډول هر دوشنبه موږ د ولس سره مکمل او رسمي ډول ټول مسؤلین ناس وی او کخان د کګدار راتلوي شي خپل استند شریک اول شي زه دې ورونه خدمت کوم مننه
بله مننه یو بل دوست مودې د دندو په واره کې د ایستون سالري د دې مشکل به وره
السلام علیکم آزاد د کندهار څخه خدمات کوم ما د اسف پیغام دا دی چې ولسمشر او ټول چارواکي دا کم چارواکي چې په دولت کې سواد نه لري دا اوس د دې وظیفې کوي د سواد کسان دي لري کې پر ځای دي ټول د ماسټري او لیسانس او د ولسم پارکینګ د هیڅ ځای په کندهار کې بیکاره ناشتي ټول په واسطه حکومت فرستي د وجې د لیکو کندهار کې یو زورواکي حکومت موجود دی او سره پورې واسطه نه کیا خسته دي ټول شوزه د دې په لاس کې دي هیڅ کوم بل یو کوم کمزوري کوم ته نه وات نه موږ پاور کوي او نه تر وزته ګماري ولایت د خپل د فلار کور یا مرکز ګرځولې دي او نور هر ادارې چې دي کریاسته نه دي په مستقیمه کې په هني ریاست کې بل داسې نور ادارې دي
نو په دې کې یوازې زیاتره د سواد کسان او خپل حتی چې خپله املای ولاتې زده شاد دکانیې په پیسو جوړي او نو زما د لوړ پورې چارواکو څخه هیله ده چې ټوله دغه بې سواده کسان خلیل کړي او پر ځای تعلیم یافته کسان وګماري.
بله ولی صاحب، د دوی شکایت مو اوریدی، مخکې هم موږ ته نور داسې شکایتونه راغلي دي. البته په کندهار کې د بیکاری په خطر باندې چوي، ډېری ځوانان هلته بیکاره دي، حتی په نشو اخته دي او نورو کارونو ته مخه کوي. حتی د دې باعث سوي دي چې بیکاري چې دوی ولاړ سي د مخالفینو لیکو سره یو ځای سي. په مجموع کې دا د بیکاري وضعیت څنګه دی او واقعا د دغه ورور ستونزې ته تاسو څنګه جواب ورکوي؟
بله، په دې کې شک نشته چې متاسفانه تر اوسه څنګه چې لازم ده کار اهلي کار ته نه ده سپارل شوی، دا یوازې په کندهار نه، په ټول افغانستان کې دا ستونزه ده. د ما دلته د ګمارنې او د راتګ یوه د لویو موخو نه دا ده چې کار باید اهلي کار ته وسپارو. د دې لپاره موږ ځانګړی میکانیزم د ولایت په کچه رامنځته کړی ده. ټولې هغه مقررې او یا امتحانونه چې د دندو په خاطر د ولایت په کچه اخیستل کېږي، زه دې ورور او ټولو ولسونو سره کندهار اطمینان ورکوم دوی یو زره حق به ان شاء الله نه به ځای کیږي. ټول ته مې ویلي غاړه مې خلاص کړې چې واسطه مکوي، هر هغه څوک چې واسطه کوي حتی دغه په کار کې ستونزې کیږي. تنها او تنها کار اوس په کندهار کې امکان اخیستل کیږي، د قلم په زور باندې دوته کار سپارل کیږي. کار اهل کار ته سپارو دا د منځمنه ده. ولی ترې شک نشته پخوانی ستونزې شته دي. تر هغه وخت چې موږ ادارې پاکیږي، دا یو وخت غواړي ځان ته ادارې پروسیجر او اصول لري. او زه دو سره ژمنه کوم چې هر ځای کې دو امتحان او یا اسناد ورکړل، د دندې لپاره امتحان اوس ټول د ولایت په کچه د ولایت مقام ته اخیستل کیږي. په دې کې مدني ټولنې، په دې کې علما، په دې کې خپل ولس کولای شي راشي، د امتحان د پروسې نه نظارت وکړي تر څو وکولای شو د یو خوار زوی او د یو خان بدای او یو وکیل والی زوی په یو ثابت سره امتحان ورکړي او د لیاقت په اساس باندې چوکې ته کامیاب. څومره چې په بیکارۍ پورې ارتباط لري، رښتیا هم موږ په زرګونو فارغین هر کال د پوهنتون نه لرو، ولې متاسفانه دومره د جذب هغه موږ نه لرو چې ټولو ته وظایف ورکړو. هماغه ده چې اوس موږ په دې باندې کار کوو چې څنګه وکولای شو پوهنتونونه د ټولنې د ضرورت په اساس باندې حتی ځینې پوهنځي جوړ شي. اوس که تاسو په افغانستان کې نورمال همدا چې انجینري ده، طب ده، حقوق ده او تعلیم تربیه او دا شیان دي، موږ ځینې نوي پوهنځي باید رامنځته کړو تر څو وکولای شو په ټولنه کې هغه برخو کې چې ضرورت ده د هغې لپاره ځوانان وګمارل شي. د دې په ځای باندې چې موږ د خارج او د نورو ځایونه خلک اوس استخدام کړي او په هغې برخو کې کار کوي.
بله، یعنی لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، دغه ستونزه څونه جدي ده او څونه واقعا دا محتمله ده چې د ناامنیو سره دا مرسته وکړی سي. فقر، بېوزلي طبعا انسان دې ته مجبور کوي چې نورو کارونو ته مخه کړي، مخصوصا په افغانستان کې چې د جنگي حالت دي کې داسي
دا جدي ستونزه ده. موږ ډېر هغه لرو، ډېر تکړه ځوانان لرو چې هغه هر کال د پوهنتون نه فارغ شوي یا تیرو کلو ته فارغ شوي، هغه ته تر اوسه دندې نه دي پیدا شوي. یو خو هماغه برخه ده چې ورور ورته اشاره وکړله چې هغه کسان چې هغه یا کم سواد لري یا کم زده کړې لري، دندې ورکول شوي هغه د اداري اصولو مطابق. تاسو به معلومه چې ولسمشر هغه کسان چې په ملکي ادارو کې کار کوي اته وکاله چې تیر کړی هغه بسره اوتمات اعلان تږي. په اکثر ولایتو کې دا کار سره په کندهار کې شروع ده او په مالیاتي ادارو کې چیرته چې اوایت دي هغه کې چې 15 کاله کار کړی، دا خپل د دې فرصت دوته ورکړي چې غزاره مسؤلین لدن دلري او په ځای باندې نوی باسواده خلک وټاکل شي. ولی په ټوله کې څومره چې موږ خپل محصلین هر کال فارغو، متاسفانه په هغه اندازه موږ دوه لپاره د کار زمینه نه ده پیدا کړې. او د هغه علت یو هم د نام نه علت ده، موږ یوازې اوس د کار زمینه دا بولو چې یا په دولت کې کار وکړي یا په ایجو کې. نو که چېرې خدای امنیت راولي او د سولې خبرې هم تاسو ته معلومې دي چې روانې دي، خدای سوله راولي، اوربان راولي، زه مطمئن یم چې موږ به په ډېرو برخو کې ډېر خلکو ته د کار زمینې مساعدې کړو، لکه د کانونو استخراج ده، لکه د لویو سړکونو جوړول دي، لکه د زراعت برخه ده، د تیارۍ برخه ده. په دغه ټولو برخو کې ډېر زیات پوتنشیل دی، ډېر زیات امکانات دي چې موږ خلکو ته دندې ورکول. متاسفانه د نامې له کبله اوس دا کار نشو کولای.
یعنی په لاندې وخت کې ممکن نه ده.
په لږ وخت کې دا څنګه د حل وړ ملو اخر
بل ولې سب یو بل مسله چې مدیر اوریدونکو مطرح کړی د روغتیایي خدماتو ده. اکثرا دوی هم په دولتي روغتونونو کې او تر ډیره د شخصي کلینیکونو او روغتونونو څخه دوی شکایت او ګیلې لري، یا د درملتونونو څخه چې خپل سر دواوی ورکوي، یا ډاکتران مسلکي نه دي، یو کورس ویلی دی او ځان د ډاکټر په نوم معرفي کوي او خلک باور ورباندې کوي ورځي، او هغه دوا او ارتجې یا تاریخ تیری او یا هم د مریضي مطابق نه طبعا هغه ورکول کیږي. نو خلک ډېر زیات شکایت کوي د دې څخه، او له حکومتي چارواکو څخه غواړي چې د دې باید څارنه وسي او غم یې وخوړل سي. آیا په دې قسمت کې څه کارونه سوي دي؟ واقعا همدا ستونزه شته؟
زه فکر کوم د افغانستان اوسنی حالت په کتو سره د صحت په برخه کې ډیر کار شوی ده، ولې بیا هم دا بسنه نه کوي د خلکو ټولې ستونزې نه شي حلولی، او بیا هم په دې برخه کې ناامني هغه دلیل ده چې موږ نشو کولی په خپل وخت او یا څنګه چې لازمه ده د موږ صحي کلینیکونه او یا هغه ځایونه چې هغه صحیح خدمات وړاندې کوي د هغې نه په خپل وخت او په لازم ډول سره نظارت وشي. نو اما غدا چې په ځینې ځای کې ریش تاریخ تیره دوا نه کار واخیستلی شي، یا په ځینې ځایو کې چې هلته امنیت نشته د موږ رسیدګي نشو کولی په هغې ځای کې نرسان او یا قابلو لوی لوی کلینیکونه خلاص
کړي. دوی په خپله کندهار په ښار کې دننه هم دغه ستونزه وایي چې موجوده ده، یا لرې ولسوالۍ نه دي یوازې
د کندهار په ښار کې. زه د دوه ستونزې نه رادومه، ستونزې شته دي، هم بې کیفیته دوا دا یوازې په کندهار نه په ټول افغانستان کې ده چې متاسفانه رواردېږي، چې د دې لپاره موږ ځانګړي د نظارت میکانیزم جوړ کړی ده او روزانه ښار ته ځو دواخانې چې کوو هغه دواګانې چې هغه تاریخ تیری وي او یا بې کیفیته وي هغه دوکانونه دواخانې بندوو او هغه د قانون منګولو ته سپارو. حتی د موږ په دولتي شفاخانو کې ځینې وخت داسې کېږي هغه ډاکټر صاحبان چې هغه شخصي کلینیکونه لري یا شخصی شفاخانه لري، دو حالت مریض ته قصدی مثلا یو مریض تکلیف ده که مثال ورکو د ګردی تیګه لري، دلته په دولتي شفاخانه کې چې دو ورته وای تاسو وای یو میاشت وروسته نوبت رسیږي، نو هغه سړی خو تکلیف لري، هغه خور هغه بیا لار ورته ښایي چې که شخصي فلاني کلینیک ته ځي نو سبا دې عملیات کوو، نو هغه سړی هغه د خپل مجبوریت په اساس باندې د دولتي امکاناتو نه په نه استفاده ځي او خپل مصرف کوي، بیا په شخصي شفاخانه کې عملیات کوي او دغه ګټه بیا همدغسې خلک په ناروا شکل سره جبته شي. دا ستونزې شته دي، موږ په دې باندې جدي کار کوو چې دې ته لار د حل پیدا کړو او انشاءالله د ولسونو دپاره څنګه چې لازم ده د صحت په برخه کې خدمات وړاندې کړو.
ډېر زیاته مننه کوم د کندهار والي شغلی حیات الله حیات چې زموږ د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړی او ستونزو ته مو د حل لارې ور وښودلې. ډېر مننه کوم کور ودان.
تاسو نه هم نړۍ مننه خدای مو مل.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو اوس به هم ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو د ازادي رادیو تر استولې دی او پر بیلابیلو موضوعاتو دی، په ګرځوي سره واورو.
السلام علیکم، زه سیدی د کابل ولایت نه خبرې کوم. دا کوم وړه چې له تاجکستان او قزاقستان او افغانستان ته راوړېږي د دې وړو په نوم باندې په پنجابي وړو دا قسم تاسو ویل کیږي دا نمبر کیږي، او له مسولینو نه موږ دا هیله ده چې د دې مخنیوي وکړي، موږ د دې عناد او د کست وژنم پاکستانی وړو نه غواړو، موږ غواړو چې تاجکی وړو موږ مل تراشي د دې مخنیوي دی وشي. والسلام.
السلام علیکم، زه د
جوزان
دی له دغه ځای خبره کوم. زمور ولسوالی ته په داول اسکاله کې کار نه دی شوی، نه موږ پل لرو، نه موږ سړک لرو، نه موږ روغه د ډالر امنیت لرو. روزګان ته ولایت پورې نه دی، کندي ته ولایت پورې چې دوه ساعته لا ده، هغه په موږ باندې اتل ساعته سیه ده. زمور نه پس د واورو لاندې مړ دي، خو زمور نه هغه چا نه ده اورېدلی. زه د رژیم ولسه ډېر خواهش کوم چې زما نهاله ودته ورسېږي، او زمور د منطقې او زمور د امنیت او زمور د پله او زمور د سړک او زمور د شپخانې او زموږ د کلینیکانو غم وخوري. وسلام.
السلام علیکم، زه عمران خبرې کوم د کونړ ولایت نه. زمونږ د سه شنبه په ورځ باندې چې کوم دی، مونږ د پاکستان کونسلګری دی چې ځو، مونږ سره مریضان دي، مونږ دونه انتظار کوو کوم کسان چې راځي هلته څوک یو نیم سل ډالر ورکوي، څوک څه ورکوي، او دغه پیسې دغه ورک ورکول کیږي او پاسپورټ ور ادا کیږي، او مونږ چې کوم دی په قطار باندې ولاړ یو، او زنانم وحل کیږي ټکول کیږي. دا څنګه دولت دی، دا څنګه حکومت دی چې د دې غم نه خوري؟ سریام دا پیسې حاصل کیږي،
او دولت ته اسم نه وي امنګ راشو دوش په درش په الته پراتیو په سرکونو منی بیزتی بیقاته بیزتی د زنانو بیزتی به کیږي موږ ډیر مجبور یو کنه چې مجبور نه وي دا مریضان دی الته بوزو پاکستان ته علاج د پاره
مننه کوم دوستا چې پیغام مو موږ ته راستولی وو او موږ به هڅه وکړو چې د ازادي اوریدونکو د خبرونې په نورو برخو کې به حتما د چارواکو سره تاسو ستونزې شریک کو او غواړم یادونه وکم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي دا یوازې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او په دې کې موږ ستاسو ستونزې تر چارواکو پورې رسوو نو د خبرونې په پای کې ځل بیا غواړم چې زموږ همکار تای روشن څخه مننه وکم چې د دې خبرونې په جوړولو کې مرسته راسره کوي تر بل خبرونه نه تاسو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5